درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کوو. طالبانو لوري د ژوندۍ سارو د تصویرونو د نخبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیونی خبرونه بندې شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن دا خبر ورکړ او په یو بیان کې په دې اړه جوړ اندېښنه څرګنده کړه چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خبرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړ یو بنسټونو غبرګون نه راپارولي او دا ویره هم ورسره زیاته شوې چې د طالبانو اوسني چارواکي د خپلې تېرې دورې سختو محدودیتونو ته ستنېږي. چین اعلان کړی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. دا خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. افغانستان کې د چین سفیر ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجان سرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پروسه کال چین ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یې هغه څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ کې د دوی سفیر منلې. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستي په بریټ کې لکټر لګا لستانه ملیشه ځواکونه وژل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په خول ویل چې بریټ تیر ماخام پایل شو او د شنبې تر ناوخته پورې او د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوی دي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سرله یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زیلنسکی په شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اکتوبر په 23مه د روسیې یوې سیمې ته چې د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي. واشنگټن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د شمالي کوریا 3000 سرتیری په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګ یانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړ چې د هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میش المیادین تلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې د خاصوبیا په سیمه کې خپل یو کمرمن وسام قاسم د وژلو خبر ورکړی دی. دا تلویزیون د حزب الله د ډلې اړوند دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرېدارې نه و ورکړې. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په پایل کې څو ریپورټونه لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 23مه د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولی د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړوستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان نجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې په خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي هیوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي
افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یو ونی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، تاسو په راډیو سربیره د ازادي راډیو نشرات په ویب سایټ کې زموږ ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ د واتس اپ، ټویټر او انسټاګرام پانه تعقیبولای شي. تاسو په دې پانه کې د ازادي رادیو سرچ کولای شي یا که ازادي رادیو مو تعقیب کړي وخت په وخت ورته سرور ښکاره کولای شي او حالت د موږ نور مطالب تصویری باندې باندې لاکسونو سره او ویډیوګانو سره کتلی شي. یو بل شی چې په تیر یو کال کې ازادي رادیو ور باندې نشرات کوي هغه د واتس اپ چینل یا کانال دی. تاسو که د خپل واتس اپ د کانالونو یا چینلونو برخه ته ورشي، اولته ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تورو باندې وپلټي، پیدا کولای شي چې وخت په وخت او شیبه شیبه پکې تازه خبرونه خپریږي او لاغې هم تاسو استفاده کولای شي. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته خبره کو، یو بل خبر یا ریپورت راخلو. د اروزګان د لری پرتو سیمو خلک د روغتیایي خدماتو له جدي کمښت سره مخ دي. د ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمات چې د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، دوی ورته په اسانه لاسرسی نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابر کړي، څو د ژوند اسانتیاوي ورسره ښه شي او د روغتیایي ستونزو د حل لارې ومومي. د سیمې اوسیدونکي وایي د روغتیا مرکزونه په لږ شمېر شتون لري او په هغه ځایونو کې شته چې د درملو تجهیزاتو کمښت او د روغتیایي کارکوونکو نشتون لویه ستونزه جوړوي. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نادولتي موسسې د سیمې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او د روغتیایي مرکزونه داسې جوړ کړي څو د سیمو خلکو ته خدمات په سمه توګه ورسول شي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو. د خبرونې پاتې برخه کې سندرې او همدارنګه د ازادي راډیوي مجله مه هیروئ.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې د ناروغانو د بستر کټونه یې اکثره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو د ناروغانو ډک دي. د اروزګان ولایت په سطح دغه یوازنی روغتون شاکیا بستریز دی. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د ولسوالیو او شاوخوا د 12 لکو انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د لوړ سرخو موسیدونکو دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخه راوړي. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ یو ناروغ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله سا وار کړه.
دا سوي یواله ته د لاس نو ورته هغه ته کوټ کې بل مراوستي او زه دا غیره رخارج کړ دا جوړ کړ شفخانه ته ورسله په دغه من درغلی چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سړي د مشروبان ساتي جوړ ویل کېږي غونډه درلوده. نو د کندار دغه رمز وس زه روزانه کوم یو غونی ولین فصل وزر وسو پرن د بل سرپیر او درخستی و غوښتل مې دا زمر د مریض تداوی ته جوس یو کاروبار سند دې تک سند در میزه دا د مریض اسکندر ته ویس
اورزګان ولایت د هیواد یو لری پروتو سیمو څخه دی چې په ورستی څو لسیزو کې د حکومتونو لپامل ویدلې او اوسیدونکي له لمړنۍ اړینو خدماتو به برخې دي. د دغه ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې هیڅ روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او د ناروغانو د درملنې لپاره مرکز ترینکوټ ته او یا هم کندهار ته سفر کوي. رحیم الله بیا د اورزګان د ګیزاب یو بل اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
نو عادت کلینیک شې نسته دا رقم نو موږ ډیر اړتیا ورته لرو چې موږ ته یو روغتون پالیسي دا موږ مریضان انسان موږ دا غاړي سنو سره په ځنه وسایل ستنه موټر ستنه دی او ډیر نه موټر پیدا کیږي نو وسایل نه شې نو موږ تاسو چې نږدې روغتون پالیسي خو بیا شو دی.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلې و چې د لمنځتلو په حال کې دی. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدمتونو ته هیلې وي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت خلک په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون چې د اورزګان د ټولو خلکو ورته هیله ده هم له خدماتو راضي نه دي. وایي درمل پکښې کې نسته او نه هم مسلکي ډاکتران.
نوم ګل احمد روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. په روغتونو کې دوایا نهسته، وسایل نهسته، ډاکټران یې کمزور دي. اس په دنیا شې نهسته پکې موږ ډېر په تکلیف یو. د روغتونو ساو خصوصا د روزګان مرکزي روغتونو سره موږ ډېر سخت په تکلیف یو. ډېر بد ریوي ډاکټران نهسته سره کې په زنانه مریضانو باندې اس پام نهسته، پر مردانه باندې پام نهسته، وسایل نه لري، دوایو نهسته، ساده ګولې لام نه پکې پیدا کیږي.
محمد جان ما د ګرماو اوسیدونکو مرکز څنګه مدا غوښتنه شي د شپخانه ته پاملرنه وسی د ولایت شپخانه ده. نو خلک ډیر وترځي، نه اکثر خلک د اکسیجن سدلاسه نسی کولای شي د اکسیجن د غره کمې سره برکم د غنی ستیده.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست له مسولینو او د غراس د ولایتي روغتون له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو په بیا بیا هڅو بریالی نه سو. خو له دې وړاندې د اورزګان لپاره د طالبانو د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمود الله روحانی ازادي رادیو ته ویلي چې په اورزګان کې د لرو پرتو سیمو خلک په روغتیایي برخو کې له ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ویلي و چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې دوی خدمات زیات کړي دي. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د یو شمېر موسساتو سره په خبرو بوخت دي څو نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبه د کونړ غوندې په څنډو کې لتن د مرم ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بيخي ډېر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
له یو نه به مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کېږي، په زنه باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چخه.
د کونړ سیند کلنۍ ټوریزم مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبې جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که له یوې خوا د کونړ قدرتي ښکلاګانې په خپلو شعرونو کې په بېلابېلو او رنګینو الفاظو ستایلې، نو له بل اړخ یې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وایي په شته اوبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه یې تورتم دي. ځوانان یې بېروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانخستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سین دی د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکې دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړي، بیا پدې ټول وطن برقونه درنا وتړي.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودي بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعرې راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو لک چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی. د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیرسیو دی ډیر سپیرسیو دی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، نو سره خپل نیو زیات پراتی دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نه سامه، مفاهیم نه ستورته او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مستمنه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی، چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویه ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندویه ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بل خپرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو بیا غوښته، حتی په لسګونو کتابونو بیا واخیسته کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته روان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمدشاه بابا دورې نه لولس او څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرې و هلته تعلیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغونې په تېر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سرنګ صاحب، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما په سرویسه کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا را وروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې را وروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه. یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادرشاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادرخان په زمانې کې د د مزنګ د زندان مسله را مطرح کړي، اما بیا د علاج رسای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کېږي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفی حالت ځان تخوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او الت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی. دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین را غلی بیا وروس دی اغنه دا چه دل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلودو او ما حدث کرده چه الت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دل زندانیان تا د مال اساسای نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای دی دا. اما په صورت په دغه شکل باندې تازه خبر په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدل دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر خان پادشاهی کرا مطرح کیږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام سیکي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو جایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د ګردو زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونې شوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نینبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي. اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبس خونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالی ګوانتانامو ته چې دا د به حقوق له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپل یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلي وویله، یا هم سره 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې امال منظم ده و نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي. بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږنه تیر کلونو کې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیس افغانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقم اکو زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د داود خان په دوره کې، او روسته دیگه خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترغ جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان پا وقتی مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترغ جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زعی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانونو شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري. لیستونه وجود لري، مثلا د شان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په دوره کې لادرکه سیوی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیاد تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهاند ستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجري قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دیوی لبگرام پشی تڑلی هندوستان لر روان شم پو ڈیلی پرنتبور کی دری چلور کال حیران شم د رنتبور زندان د بابا پشیرونو کی بیا بیا یاد شوی دی پو یو بل بیت کی وی جهان واړه کور د عشق د محبت دی پو خوشال باندی باندشه رنتبور دا هم د بابا بیتونه دی پس لبنده دی دا عزم د خوشال د خاطر جزم یعنی ولی مخمکی تا یا مغولو سره رزم د زندان پیشی د خوشال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوی دی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نوي شوی په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 640 کاله مخکې له میلاده جوړ شوی وو دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرېدې او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د چړونو لمخي څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهيسي په نړۍ کې دود دي تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا افریقا او اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3350 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی دا جسدونه خالونه لري تر دې موندنې درې کاله مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و په تایوان اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 40 کلن دی لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي دی وای چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه له شوقه او له مینې خالونه وهي
دا مې په لاسو مې مواله دي او په دې تندي کې مې مواله دا تندي کې خو نه کوچنی نه او دغه لاسو مې په خپله واله دي الله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږېستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو نو خو مې نه وله
د غزنی د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونه او تندي خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز لپاره ولکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټاول دی دوا او تداوی دی لپاره ودی ساتي انسانانو دی لپاره او دغه ستنی سوال کېږي د هم دی ساتي لپاره وي.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق دی. ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا ډېر شکي وخو ځکه دا خال ور او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وایي خو ډېر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه د مورونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وي پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي بیا لپاره دې شوق.
دغه خالونه پوستنو رنگ نیل او جنو نورو موادو وهل کیږي چې بیا د پاکېټو نه وي. حاجی محمد قاسم وایي چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کې په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته ښکارې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه وو والو له خیال څخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی، په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچیانو ساتل.
Shin khale ba Lambat ye krama sama jana.